السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورې. د دې تر څنګ د افغانستان په اړه هم ریپورټ لرو او تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار ګل ایاس نه اورو.
لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې ټاکنې اعلان کړي. په کابل او مزار شریف کې په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل فوجیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړی چې غواړي دوه ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږ ورځو مهلت ورکړی چې نوی انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن اسلام آباد ته په رسیدو په جنا ایوینیو کې خپل پلویان ته په وینا کې ویل چې له خیبر پښتونخوا احتجاج پیل کړو او په کنټینر کې د 60 غنټو سفر وروسته اسلام آباد ته ورسید. تحریک انصاف ګوند پرون له خیبر پښتونخوا د حکومت پر ضد لانګ مارچ پیل کړی وو. عمران خان د اسلام آباد جنا ایوینیو ته په رسیدو په خپل لنډه وینا کې ویل په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم. په اسلام آباد کې د مشال اړو خبریال تر مخه بیګا مخام د اسلام آباد په ډی چوک کې د تحریک انصاف ګوند پلویان او پولیسو ترمنځ نښتی شوي. د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پون په ټویټر باندې ویل چې پی ټی آی پلویانو په بلو ایریا کې ونو ته اور اچولی. املاک یې سوزولی او پولیسو حملې هم کوي. په عین حال کې د کورونا چارو وزیر دا هم وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دي. رانا ثنا الله پرون د کورونا چارو وزارت نوټیفیکیشن په ټویټر باندې شریک کړي چې تر مخه په هغه ودانیو کې چې فوج به حفاظت کوي، ستره محکمه یا سپریم کورټ، پارلمان، وزیر اعظم هاوس، د ولسمشر دفتر، د پاکستان سیکریټریټ او ډیپلوماټیک انکلیوز شامل دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې به لس نتیجې پای ته رسیدلي. له خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان وغوښتل چې د تیلو او انرژي په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. دا رعایت په فروری میاشت کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورکړی و چې له وجې د پیسو نړیوال صندوق نږدې یو ارب ډالرو مهم قسط ودرو. پاکستان په 2019 کال کې له ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو درې کلن تړون لاسلیک کړی وو، خو د سختو پالیسیو په عملي کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دی. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي. په پیل کې د سوتن وژل کېده خبره مخترهاله، خو وروسته د 14 تنه وژلو د تصدیق وشو. د طالبانو د کورونا چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون مشال لري ویل چې د کابل ښار د سلورمې حوضې په ذکریا یو جمعات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا 14 په داسې حال کې وشو چې په جمعات کې د ماښام جمع ولاړ و. لپیخ یو سات وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر باندې ولیکل چې په دغه جمعات کې د 14 له کابله 14 تنه ټپیان شوي او 15 نور کسان مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له کابله په لار کې ساور کړی ده. په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت وایي د مزار شریف ښار په لسمه او 15 حوزه کې پر الیتشی 14 شوي چې لقبلی یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وای 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ډیر ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون ویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوینیا کې یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 15,000 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پلکونه خلک بهر ته لاړ او د پاسپورت تقاضا بې ساري ډول زیاته شوه چې لا هم ډیری خلک د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره میاشتې انتظار باسي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل فوجیانو او سامانو لیږلو ته دوام ورکړی چې غواړي په دوه خارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف خبرداري ورکړه چې هیواد یې د خپل بقا جنگ کوي او کېدی شي دا جګړه راتلونکي برخلیک وټاکي. روسیې ځواکونه له دریو لورو د اوکراین تر ولقې لاندې د بانس ختیځ برخې محاصره کول لپاره پرمختګ کړی دی. د دوه خارونو سقوط به د لوهانسک صوبې ټوله برخه د روسیې تر ولقې لاندې راولي چې پر دې جګړه کې د کریملین یو له اهدافونو څخه ده. روسي خبر د کرکټ د هند شل اوریزه کرکټ په کلنۍ اتلولۍ کې پرون رائل چیلنجرز بنگلور لکنو سپر جاینټس ته په 1400 منډو ماتې ورکړه او دویم کوالیفایر ته ووت. د دویم کوالیفایر لوبه به د رائل چیلنجرز بنگلور او راجستان رائلز ترمنځ سبا په احمد آباد کې کیږي او په دې کې بریالي لوبډله به فائنل ته وځي. د دې مخکې ګجرات ټایټنز لوبډله د آی پی ایل فائنل ته وتلې وه. د آی پی ایل فائنل لوبه به د مئی پر 19 د ګجرات په احمد آباد کې کیږي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه هم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ټکی کوم باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ته ویلي چې په شپږو ورځو کې د اسمبلی ماته کړي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مسلم لیگ نون ډلې په واکمن ګوند جلسو احتجاج لپاره د سرکاري وسایلو کارولو تور لګولې، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي وایي
داغه پیمنٹ کړي ده پر کارت باندې موجود ده. دا زرا شو دي ګوري کنه دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دي او خلک په پیسو باندې جلسو لروړي پتی شکل زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي.
په پیخبر په هنتون کې د ادبي میله حال درکو چې ستکون کو تر څنګه استفاده تر لاسه کړي.
کوم چې زال ته دا حساب له خپل ایونت ارګنایز کوم دا غوږ سټوډنټانو لپاره ځکه التنا د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی مچې 3 یا 2% ورته وي پسو کې هغه دی.
د خیبر پختونخوا نومیالی سندرغاړی جلیل شبنم چې پر یو ټرافیکی پیښه کې ژوبل شوی و له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
دا دومره پیسې دی په دې جلسو په دې جلسونو په دې دغو باندې زموږ د پارټیان لګی لکه یو فنکار د پاره خبره دی چې پیسې ورکی صدقه ورکی نه پدې خو سازم چې هیڅ فرق هم نه پریوزي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور ورزو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په اسلام آباد کې پریډ زون کې د مهمو سرکاري ودانیو امنیت پوسټ ته د سپارلو پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د ائتلافي حکومت پر ضد د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کړي او د ګوند مشر عمران خان وایي حکومت باید په شپږو ورځو کې د ټاکنو نیټه اعلان کړي. د احتجاجي لاریون تازه حال لږه شیبه وړاندې له اسلام آباد زموږ همکار ګوهر مسید شریک کړي راځي.
پڈی چوک نه اول جنا ایونیو یو زی دی د سنتورس مال سره لک چر مخ کی راتیر شي. ا پڈی زی کی دلتا د کارکونان چې کوم د سره په کافلی کې روانو هغه ته په کنټینر ودرېدو او هلته د خپل خطاب خپل تقریر خپل وینا وکړه. او په هغه وینا کې د غټه خبره دغه وکړه حکومت ته دغه وویل دغه دړکه ورکړه چې شپږ ورځې وخت در کوم کچر ته په شپږ ورځو کې تاسو زمونږه مطالبات یعنی دا زر نظر د انتخاباتو اعلان و نکړو نو مونږه به بیا واپس اسلام آباد ته راځو. او دې راغې دلته په ډیچو کې ډیر زیات شور غوغا او خوشحالي هم جوړ شوله چې عمران خان راغې او اوس به دلته د خپل خطاب کوي خپل وینا به کوي. خو دلته دوی چرالل نو دلته د مریټ هوټل په طرف باندې ګاډي لاړل او کارکونان په ډیر عجیب شانته حالات کې پاتې شول. دلته اوس په دې وخت باندې هم زه په ډی چوک موجود یم او کارکونان په دې کنفیوژن کې دي چې آیا عمران خان به واپس راځي دوی ته لای عمل وړاندې کوي او کنا. دا چې کوم په جنا ایونیو باندې د خطاب وکړلو په دې باندې بستا ځنې کسان خو واپس روان شول واپس خپل خپل لارو باندې زی.
ګوهر مسید پرون تاسو په ډی چوک کې وخم تیر کو او نختی هم بشوی پولیسو اوخ کی بهین کې ګیس هم کارول دی. په دې منځو بنا کې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د مهمو سرکاري ودانیو امنیت فوج ته هم سپارل دی. په دې اړه څه تفصيلات دي؟
بالکل پرون د شپې په دې کې شک نشته دی چې یو ډېر غټ جنگ تیر شو ډېر زیاته شخړه تیر شوله په ډېر غټه توګه باندې د سکیورټي فورسز یا کم پولیس چارواکي دي نورې چې کمې ادارې وي د هغې د اړخ نه به په ډېر ګڼ شمېر تعداد باندې چې کم د انسوګیس دي هغې شیلینګ کېدلو او په بل طرف باندې به دا پی ٹی آئی چې کمپلویان دي د هغه د طرفه نه به کانی په وشتل کېدل او لرګي به ور وشتل دا جنگ د ټول شپه روانو په دې کې دا هم اطلاعات موږ ته راتلل چې سو کسان پکې جوبل هم شول او په هغه معلومات ورستو بیا رامخ کې نشول خو دلته چې کم صورت حالو په دې کې زنانا هم موجود وي دا ټول شپه دلته تیر کړل او نرینا هم او مشران هم په دې دمې کې موجود وو
اور ادن کو پہم دے موضوع کی پاتی کی گو تاسوار دل چرا پاکستان تحریک انصاف گن پہ اسلام آباد کی دا حکومت زد احتجاجی لاریون کرے اور عمران خان حکومت تا دشپگو روزو محلت ورکڑے چرا ٹاکنو نیٹا اعلان کری بلخوا اعتلافی حکومت دریز لری چی دا عمران خان لانگ مارچ ناکام شوی دی دا چی دا عمران خان للوری دا زر انتخاباتو کول با ترسوم رہا دا ممکن ہے یا با راتلون کے سیاسی منظرنامہ سوی پدیڑا گل ایاز زم ہمکار او شنن کی طاہر خان سرا خبری کڑی دی نو غوائی
پور تر اوسه پورې خو حکومت د تحریک انصاف د مشر اور د تحریک انصاف د غوښتنه مطالبه خو مسترد کړی ده چې نوې انتخابات دی وشي او عمران خان خو دې مطالبه په حق کې اسلام آباد ته روان دي لیکن هغه خو شپږ ورځې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې وویل نو حکومت دغه غوښتنه ته تازه غوښتنه ته جواب نه دراغله حکومت نن سهار چې کله د کورونو چارو وزیر خبرې کولې دلته میډیا سره او بیا د مسلم لیگ نون چې کومه د اطلاعاتو وزیر دغه خبرې کولې نو هغه د عمران خان دغه مطالبه ته خو باغې باندې خو رائے ور نکړه مونږ چې د مشورې لیکن هغه فقط دومره دواړو خبرو کړ چې د عمران خان د دوی په نظر باندې دا دغه لانګ مارچ دا ناکامه شوی دی او هغه شلکه د خلکو د راوستو وعده کړی و یا اعلان کړو هغه پرانه کنو دی عمران خان د دغه لانګ مارچ ناکامه دی دا وکی چې دا ناکامه شو خلک رانه وستل لیکن تاسو یو سوچ خوم د عمران خان د نن د بیان راغلی ځکه عمران خان وجې انتشار نه غواړي دی به بیا راځي او جون کې انتخاباتو اعلان شي د نوې انتخاباتو نیټه ورکړي شي نو تاسو یو نظر دی چې ممکن ده چې پشا خبرې شوی وي او یو یقین دهانی شوی وي
پشا خبرې کېدل س غلری معنی چې اسټابلیشمنت خبره کوي تاسو
نو دلته خو اکثر چې کوم په پاکستان کې لانجې راځي مشکلات راځي او بیا غوسنه چې کوم حالت دی چې حکومت او تحریک انصاف یو بل سره اړو په دې موضوعاتو باندې خبر نه کوي خو کله وته سپریم کورٹ وای لکه څنګه چې 13 ورځ سپریم کورٹ دواړو ته وځي تاسو جلسې په ځای باندې خبرې وکړي د شپې خبرو خیر نه شوي هغه پی ٹی آئی ٹیم اول تلے خبر والا دابل و پسی رستو لاڑا پی ٹی آئی بیاس طرح تلے نو کلا سپریم کورٹ عدالتوں نے مداخلتو کی او کلا بیا فوجو کی دا سپریم کورٹ خبر خود کارا ہوئی آخو یو فرمان جاری کی دا فوجان نو دا اسٹیبلشمنٹ کار پا ماضی کم پا شاہ تا پاتی شوی خاموشی سر اخپل کار کی نو لکت دا ماتا ستو چی دا خو یو نظر دے زما یو سوچ پیدا شو چی عمران خان چی دا دمرہ تیاری کڑے وو اعلان کړي وو چې هغه به اسلام آباد نه نزی تر سوچې نوې نیټا حکومت نه نیولې خستې لیکن هغه چې کله دا خپل غا زوړ بیان بدل کړ چې هغه شپږ ورځې کې سملې ماتې شي اعلان دی وشي او جون کې ونه شو زه بیا راځم دیش لکه خلک براولم اول د شلک خبره کړې وه
اوس دیش لکه
یو یو خلک به یو سوچ کې دا کار ولې وشو ځکه چې په سوشل میډیا هم ډېر خلک پوښتنه کوي چې شپږ ورځې بیا ورکړي نو لکه یو خل نہ کل کل نہ کرے غیر سنجیدہ انداز نے بیان نہ خلق عام خلق پر سوشل میڈیا باندې واخل نو بارا یو سوچ خوب وی چې عمران خان ولی بیا پاتې نہ شو پ زکه چې عمران خان خو غره ڈی چوک ته مور ڈی چوک ته نږدې شو کدا کم جنای وی نیو چوت وی دا خو دا پریری علاقہ دا خو دا په سر باندې په اخر کې بیا ڈی چوک دی او په ڈی چوک کې خاصم عمران خان پلویان چې کارکونان چې خپل تر رسیدلی موجود دی عمران خان خلانو کچھ بیا رازم لیکن کارکنان خو التا وسم موجود دی بلکہ سفارت خانی دی التا ڈی چوک نہ لگ روس تو چھ سفارت خانے ڈپلومیٹک انکلیو شروع کی گی نو التم زن خلق بھی ورغلی تھی امریکہ سفارت تم ویلی کی گی چھ سکسان نزدی شوی دی نو بہرحال کارکنان لا موجود دی او عمران خان خلانو کو بلکہ عمران خان بارہ کی ویلی کی چھ خلاڑ خپل کور تہ بنی گلا چھ دل تکم دا کور دی
اور ادن کو تاسو زم د همکار او شنن کی طاهر خان خبري اور دلې ورسو د یو بل رپورت طرف ته په خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون غړي صوبیا شاهد په احتساب قومي اداري یا نیب کې اولیک جمع کړي چې واکمن تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت پر ضد جلسو لاریون لپاره سرکاري وسایل کاروي. صوبیا شاهد په لیک کې له نیب څخه غوښتنه کړې چې د سرکاري وسایلو کارولو په اړه پلټنې وکړي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي دا تورونه ردوي او چې د ګوند غړي په خپلو پیسو جلسه کوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې اورو.
دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا مرکزی حکومت پر ضد لانگ مارچ لپاره پیښور ته سره د مرکزی قیادت څو ورځې وړاندې راغلی وو او د مئی په 28مه پیښور وزیر اعلی هاوس کې د دغه لاریون اعلان هم کړی وو. په خیبر پختونخوا کې مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د صوبایي اسمبلی یو غړی صوبیا شاهد په خیبر پختونخوا کې د نیب یا قومي احتساب محکمې ته خواست کړی دی چې د تیرو خوشا څلور پنځو ورځو راهیسې عمران خان د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل او مشینري د خپل ګوند د جلسو لپاره کاروي، نو باید د دې پلټنې وکړي شي. پېښور کې خبریال عرفان خان چا چې په دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو خپل خبر خپور کړی دی، مشال لیډو ته په دې بابل وایي.
د تیرو څلور پنځو ورځو نه د پاکستان تحریک انصاف او مرکزي قیادت چې د هغوی تعلق د پنجاب د سند بلوچستان او د ګلګت بلتستان سره دی هغه راغلي دي او د پېښور اور سیول آفیسر مس کے پاتې کیږي. دا غو څومره اخراجات دي هغه د سرکاري وسایلو نه پوره کیږي، په هغه کې د گاډو استعمال هم دی. دغه بنیاد باندې د مسلم لیگ نون رکن اسمبلی صوبیا شاهد بیبی ډایریکټر جنرل نیب خیبر پختونخوا ته یو درخواست ورکو او هغه مطالبه کړې ده چې پخوانی وزیر اعظم د خیبر پختونخوا وسایل چې دغه هغه ډیر بے دردی سره استعمالي. د وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم هلیکاپټر دی هغه هم عمران خان صاحب استعمالي چې دغه اختیار نه لري او دا کار غیر قانوني دی.
صوبیا شاهد چې پښتونخوا نیب کې دغه خواست جمع کړی دی په درخواست کې زیاتوي چې نه یوازې د پارټۍ مشران بلکې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سوشل میډیا چلوونکي غړي دي او د نورو صوبو نه راوستي دي د هغوی هم ټول خرچه د خیبر پښتونخوا حکومت د سرکاري خزانه نو چتوي. خو دغه ټول خبرو په اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو خصوصي صلاحکار بیرسٹر محمد علي سیف او بیا نورو صوبایي وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړي، خو د لنګ مارچ د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې. خو بیا د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي مشال لیړو ته وویل چې د هلیکاپټر خرچه د ګوند مشرانو حکومت ته ورکړه ده او بل دا چې دوی ټول هر څه په خپل خرڅ کوي نه چې د حکومت په پیسو.
داغه پیمنت کړي د پرکار باندې موجود دي، دا د راشي ودي ګوري کنه. دا خو ټول عمر دی دا کارونه کړی دي او خلک په پیسو باندې جلسو لروړي په دې شکل زما کم سرکاري وسایل استعمال کړي دي. زما په خپل روانه م په خپل باندې کم دي هغه خپل روان چې هغه روان کړي دي. زما سره یو سرکاري وسایل نشته. دا ټول مونږ په خپل کاو کنه مې نه ګان ام پی ګان په جره سره سرکاري سکیورټي وي او عمران خان سره کوم سکیورټي وي او هغه سکیورټي دي راځي چې نو خپل ګرین بک واخلي کړي دي.
دا دمد نه چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن یعنی 15 مینه د اسلام آباد په لور د مرکزی حکومت خلاف لانګ مارچ لپیښور پیل کړی دی چې ورسره د ګوند مرکزی قیادت نه علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په شمول ټول حکومتي غړي هم د قافلو په شکل کې روان شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر وایي چې په دې ضلع کې د پولیو یو بل کیس هم رپورټ شوی دی. دا په دې ضلع کې سږ کال څلورم کیس دی. په پاکستان کې تر اوسه د پولیو څلور کیسونه رپورټ شوي دي. هلته بیا چارواکي وایي چې دوی اندېښنې لري چې کېدای شي په راتلونکي کې دغه ډول نور کیسونه هم رپورټ شي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د پولیو یا گوزړ ناروغي مخنیوي پروګرام چارواکي او شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر وزیر خان صافي وای چې شمالي وزیرستان کې د پولیو یا گوزړ ناروغي یو بل کیس هم رپورت شو چې 13 ورځ د میرعلي ایسوړي کلی د دیار لاس میاشتو ماشوم کې پولیو وایرس تصدیق وشو او د پولیو یا گوزړ ناروغي مازور ښکار شو. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافي مشال ریډیو ته وویل
او شمالي وزیرستان کې دا ټیم سلورم کې سم پرونو کنفرم شو دا بالکل دا خبره نو څو چې راز مونږ په دې ایریا کې دا سلور کې سنو شو او دې دې کې سلورم به څه اندازه لګي چې نو څه سنو کې دا ایریا کې پولیو وایرس سره د دې لپاره موږ مختلف قسمه مخنیوي شروع کړی دي مثلا د دې ټیمونو په پاس کړی دي د غیرې کې لګې دي یو ورځ وشو دا دیم راوند نن اخیری ورځ ده د هغه علاقې مشران چې دي دا اوس هم لګې جرګې کړی دي او تا ټول چې موږ هیل سټاف دي نو په دې کې موږ بالکل هغه هیل سټاف هم انوال کړی دي امید لرو ان شاء الله تعالی چې دا کمپین به د تیرو کمپینونو په نسبت باندې ډېر فروټفل او ان شاء الله تعالی چې موږ کوشش دا دی چې په 25 تاریخ باندې بلم یو کمپین موږ لاس کړی دي هغه به موږ نو ان شاء الله چې هغه کمپین وشي نو
پاکستان کے سلور پولیو کے سنا وشول چھ سلور وڑا شمالی وزیرستان کے شوی پدغو کے دعا پمیر علی او دعا پمیرام شاہ تحصیل کے وشول تیر کال پاکستان کے دا پولیو یواز یو کیس پا بلوچستان کے رپورٹ شوے وو دا صحت محکم چارواکی دا دغا کے سنو علت پا مہمونو کے خنڈونا دا پولیو ساس کو پاڑا ولس کے غلط پروپیگنڈے او مائنجو پلارانو خپلو ماشومانو تا پولیو ساس کو نور کول شائی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
په جنوبی وزیرستان کې د میل د رښتمه رایسي د پولیو ضد پینځر وزنی کمپاین روان دی. د سیمې مرستیال کمشنر فرحان خان تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزړن خلاف پر روان مهم کې به له 500 کالو نه کم عمره ماشومانو ته ساسکي ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مې په 13 په اسلام آباد کې ردی مهم پرانسته کړې و. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ د گزن رنجنا د ژغورنې د پورا ماشومون تا د پولیو ویکسین ساسکی ورچلو پنځه ورځینی مهم شری کړای دی. د پولیو دغی مهم په باراکښې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو تا وویل
زمونږ د پولیو کمپین د 23 نه سٹارټ شوی دی. د 23/24/25 تاریخ به زمونږ درې ورځې ایکټیو کمپین او 26/27 بجې کم دی زمونږ کیچ اپ. ان شاء الله زمونږ په جنوبی وزیرستان کې چې څومره ماشومان دي د 15 کالو نه کم هغه ټول به مونږ ویکسینیټ کوو. زمونږ ټول ټیمونه په فیلډ کې دي، زمونږ فیلډ آفیسرز ټول په فیلډ کې دي. شکر الحمدلله زمونږ چې کم قوم دي، زمونږ کم آبادی ده، هغه ډیر کوآپریټیو دي. په دې معاملہ کې کوشش د ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نور چې څومره ایجنسیز دي د ټولو کوشش دا دی چې دې علاقې نه دا د پولیو مرض بالکل د جړ نه مونږ ختم. ان شاء الله کوشش هم روان دي. مونږ چې کم والدین دي هغه ته دا خاص کو پکور کی نو ټیمونه بکور ته ورزی خالی دی ورته ماشومان بهر رو باسی. یو ماشوم هم دینه پری دی کین کیس دی په سفر کی نو چې کم زیاده لاړ شي الته دی چې کم دی دی ماشومان ته پولیو ور کی زکه چې دا داسی یو بابا دا داسی یو بلا دا چې دا یوزل خدا نه خواسته په علاقې کې سٹارټ شي نو بیا ډیر زیات نقصان رسي او ډیر غټ بوج په مور او پلار او په فیملی باندې جوړیږي.
په سویلی وزیرستان کې ماشومان ته د پولیو ویکسین ساس کی ورچلو راون مهم په باراکشه د سراروغا او ماکین سیمه اوسې دین کې د دوه کسانې خبره هم وروي.
مانیټرینګ په سایډ ایریا کې زیرو دی لکه سیزا بیلټ او د داد شاکارا ایوستانا ای سرکای منځ کای دا پوره سارینا د چې تیمه د جنات ایریا رودري نو بیا دا جامجول دا ایریا چې کې سایډ ایریا دی کنه دا ایریا چې مثال کمپین نو انتهایی ویک کیږي وانیم کولا مخ فلا دا د ټی کړی دو زو یو کمیونټي ورکر و زو کور په کور ګرځدل چې کې انتهایی بیکورد ایریا دو سیزا ورتا یی وته دا د مولیو لا خلکو مثال ته تعلیمي لیول بونده دای د مکمل زیرو دی خو واته چې کیما په یا په دای د شفارد سپیشل د مشال ریډیو یا د ډیوار ریډیو په واجه سره چې دای د دا چینل وری د په پولی بونده د کیم پروګرامینه کیږي بدوانیم کولا شو موتا یک یو انکاری کاس نه دی رواتل.
تاج یونین صدر ملک ریاض تحصیل ماکین جنوب وزیرستان نا خطیبیت اوس سره د میژ چې کیم د تحصیل ماکین په ساته باندې پولی ټیمینه رغلې دي نو هغه چې کیم دی پارینا رسلاګیا دي بارل زندگی دے مطالبات سره هم د شای شری کړه د لکه وز د سپین کمر نو اغه علاقې شه خلک رنگ کوري چې کیمو چې کینا دي سروي واغ مطلب د 24 پر نه د خلک ملاو د 2017 نه 24 پر 2022 د نشته جمع میاشتې تی شری کیږي نو لکه پاوا د باندې اغه وی علاقې شه بایکاټ کړای دی چې کیمو د ماکین سیمه دو پداشه الحمدلله خلک چې کیم د پ پولیو سوس کی دی کیم پروگرام راون دای اغا شا په خوشحالی سره خلک ورکوي الحمدلله.
مرستیال کمشنر فرحان خان دا هم ویل چې په 15 ورځېنی پولیو مهم کې وو د سویلی وزیرستان 50,000 23 او یا ماشومونه ته د ګوزن رانجنا د ژغورنې د پوره او د پولیو ویکسین ساسکی ورتشل شي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
پېښور یونیورسټي کې د مے په 23مه د درې ورځنۍ ادبي میلې نن اخیری ورځ ده. دا میله موضوعاتو ته محدود نه ده، بلکې د ادب، تاریخ، کلتور، فولکلور، کیریئر کونسلنګ په شمول پکې د نرخصیانو د مسئلو په شمول په ګڼو ټولنیزو مسئلو هم بحثونه روان دي. د پېښور د تعلیم او څېړنې په مرکز کې څلور حالونه د دې میلې لپاره ځانګړي شوي دي چې په هر حال کې درې درې پوهان ناست وي او مخامخ ورته زده کوونکي یا اوریدونکي ناست وي او په یو موضوع بحث کوي. په دې اړه تفصیل شانواز ترکزیرا کوي.
د پېښور ادبی میلې نه استفاده کوونکي وای دوی ته د ځینو موضوعاتو د زده کړو ترڅنګ دا هم معلومه شوه چې ادبی میله څنګه وي. د مې په 23مه پېښور پوهنتون کې د تعلیم او څېړنې څانګه کې شروع شوې دغه میله کې هیڅ یو موضوع محدود نه و. د کې په صحافت، سیاست، تاریخ، فن او تردی چې د نرخزیانو لخوا هم په کلکچر ورکړی شوی او د پوهنتون ګڼ شمیر زده کوونکو نه علاوه د لرو سیمو نه ورغلي خلکو هم پکې ګډون وکړ.
زما نوم راحید الله دی، د مومند ایجنسی سره زما تعلق دی. زما به دا بھرپور کوشش وي چې زه به د دې ځینې آیډیاز اخلم، نوي خیالات بوړم. انشاءالله هلته لکړو کالج دی که غونډ کالج دی، زه به خپل بھرپور کوشش کوم چې زه هلته دغه حساب له خپل ایونټ ارګنایز کوم دغه سټوډنټانو لپاره، دغه خلکو لپاره، چونکې هلته نه د جنکو تعلیم انتهایی زبداوی ما چې 3 یا 2% ورته وي په سو کې هغه دی.
دغه ملي په موضوعاتو باندې پوهان هم ځینې د لرو سیمونه ولې ځینې د پېښور دننه د پوهنتون استادان هم وربلل شوي. څلور حالونه او یا تلارونه دي چیرته چې درې درې پوهان ناست وي، مخامخ کورسۍ لګېدلې وي، د یادې ودانۍ نه بهر په لوی چمن کې بیا سټالونه لګېدلې. سټالونه یا د تختو د پاسه وړو دوکانونو کې کتابونه، آرټ یا فنپاری مانا په ګوتو لیکلي شوي نومونه، د لرګیو نه جوړ شیان او نور هم پراته وي چې خلک ورځي، ځینې ننداره کوي او ځینې پکې دغه شیان په بیا اخلي. د پوهنتون زده کوونکي زیاتره د پوهانو لیکچرو لورتل چې غوښتل یې
خبر شي اور پترو مختانه چې دی مخ کې بزی.
دغه میله د دوستی ویلفیر ارګنایزیشن په نوم یو غیر سرکاري تنظیم د پوهنتون د دغه څانګې په مرسته شروع کړي چې د یادې ودانۍ مخامخ یونیورسټي روډ اړخ ته لوی دیوال لې تور رنګ ورکړي. دغه دیوال د بلیک بورډ یا تورې تختې په رنګ استعمال کې هم راوسته چې اوږدوالی 250 فوټه دی. د دیوال مقصد دا چې هر څوک چې دغه میلې له ورځي په دیوال ځینې شعر، نثر او یا نور هم ولیکي او که یو څوک تصویر جوړولی شي هغه هم پې جوړ کړي. نو په دیوال هم رنگ رنگ لیکل شو چې زینو پکې ټوکې هم لیکلې وي او زینو پکې بیا د ټوکو ټاکلو انزور نه جوړ کړو. د اسلامي کالج پښتو څانګې استاد ډاکټر زر محمد څنګر په دغه ادبی میله کې د پوهانو سره ناستو چې په فولکلور باندې یو غنټه لیکچر ورکړ. مشاد ریډیو ته وویل
مونږ زموږ شاګردان چرته چې تاسو پروګرام کې سیمینار کې کانفرنس کې نو دای مونږ باقاعده لیګو چې لړ شي دایل تا خبرې زده کې چلز زده کې هنر زده کې لوی خلک ویني دای نه چې دینو لکه دا هنرونه زده کېږي.
د دوستي ویلفیر ارګنایزیشن په نوم ته دغه ادارې لخوا ویل شوی یو سل څلويخت نه زیات پوهان په مختلفو موضوعاتو لیکچر ورکوي. څلويخت نه زیات پینل ډیسکشن یا د باس او مباحثي محفلونه به کېږي او دغه میله به د مې تر شپږ وشتمه پورې جاری هم وي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریڈیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د ګلای اسلم لن خبرونه وورو.
دا پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن ائتلافي حکومت ته د شپږو ورځو مهلت ورکړی چې نوې انتخاباتو نیټه اعلان کړي. عمران خان نن اسلام آباد ته په رسیدو په جنا وینې کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خیبر پښتون احتجاج پیل کړو او په کنټینر کې په شروع ګینټو سفر وروستو اسلام آباد ته ورسید. نو ویل په جون میاشت کې دی باید حکومت د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. اخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله پن په ټویټر پاڼه ویل چې د پی ټی آی پلویانو په بلو ایریا کې ونو ته اور اچولی، املاکو ته زیان رسولی او په پولیسو حملې هم کوي. په عین حال کې نوموړی وایي چې وفاقي حکومت په اسلام آباد کې د ریډ زون د امنیت لپاره فوج رابلل دی. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق ترمنځ په قطر کې د شپږ ارب ډالرو قرضې بحالولو لپاره خبرې بې له څه نتیجې پای ته رسېدلې. له خبرو وروسته د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان وغوښتل چې د تیلو او انرژۍ په برخه کې سبسډي یا رعایت ختم کړي. دا رعایت په فروری میاشت کې پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ورکړی و چې له وجې د پیسو نړیوال صندوق نږدې یو ارب ډالرو مهم قسط او ودراو. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو د مرګو په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي. په پیل کې د څو تنو وژل کېدو خبره مخې ته راغله، خو وروسته د څوارلسو کسانو د وژل کېدو تصدیق شو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ډېر ژر به هېواد ته راوړل شي. ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوینیا کې د یو خصوصي شرکت له لورې چاپ شوي او تمه لري چې په دوو اونو کې کابل ته ورسیږي. او روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو پوځیانو او سامانونو لیږلو ته دوام ورکړی چې غواړي په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. دا په داسې حال کې ده چې کیف خبرداری ورکړی چې هیواد یې د خپل بقا جنګ کوي او کیدی شي دا جګړه یې د راتلونکي برخلیک وټاکي.
لند خبرونه هم د ګلایاس ناوړې د لورزوسته یو ریپورت طرف ته. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وای د افغانستان په اړه لخپل متحدانو سره کار کوي. ګریګوري میکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی د خبره پرون د ازادي اروپا ازادي ریډیو د خبر له مرکزی څنګ سره په مرکه کې کړي. د کانګرس یو بل غړی ازادي ریډیو ته بیا ویلي چې داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوي نه وو. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري میکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګ سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې ک طالبان د دوه موافقې ته درناوی ونکړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نموږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه له 3 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. د موافقه همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیلي وغوړولې، خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکابل وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید او شرط پرته تا طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی و. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅکله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کار و. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناټو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت و.
شغل مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دی لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
په افغانستان کې طالب چارواکي وایي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعیا کبي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري ایجنسی ته ویلي چې د لوی جرګې رابل لپاره به یو کمیشن جوړوي. تر دې مخکې ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړې د شي چې د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزې لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه څیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دار چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسته چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لوی جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لوی جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان په کونړ ولایت کې استکون کې د خنزي او د ودانې او په سرپنا او د سرپنا لنیشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې ترشنا اسمان لاندې استکړی کوي خو په باران کې لستکړو محرومه پاتې کیږي. بل خو د کونړ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر نیمای زیات سکولونه ودانې نه لري، خو زیاتوي چې له پوهنې وزارت سره یادې ستونزې شریکې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې تعلیمي رجحان مخ په زیاتېدو شوی و. خو د دې ولایت د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې اکثره ښوونځي ودانۍ او سرپنا نه لري چې له امله یې په باراني او طوفاني ورځو کې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د گمبیر کټار په نوم ښوونځی چې د یوې لوړې غونډۍ په سر جوړ دی، زده کوونکي د سرپنا او ودانۍ له نشوالي شکایت کوي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي فضل رحمان او سمیع الحق وایي.
گمبیر
خنزی مدیر محمد عامر وایی چی د بارانونو او طوفانونو پر مهال زده کوونکي رخصت وي او د ګرمۍ پر وخت بیا د ونو تر سوري لاندې زده کړې کوي.
استادانو ستونزه شو د سرپناه چې کوم دی نه لرو، د آزاد هوا ته چې باران راشي بس موږ بیا درس کوم دی انقطاع کورون ته ځو. په جوماتونو کې نه ځای ګو، دا واړه واړه جوماتونه دي، نو دلته بیا موږ لاړ شو کورون ته. په دې اساس باندې چې کوم دی کومنګ چرته درسي لوازم پوره شي شاګردانو هزارنګ چې کوم سرپناه ولرو نو موږ ته بده نه هم زیات.
د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری هم مني چې په دغه ولایت کې لنیمایي زیات خونځي ودانۍ نه لري، خو په خبره یې د پوهنې وزارت ور سره ژمنه کړې چې د خونځیو د سرپنا په برخه کې به همکاري کوي.
په عموم کې 450 جمله کېږي، دغه تقریبا 280 باب مکاتب چې کومې د سرپنا نه لري، همدغه شانت 301 یا باب خونځي د اوبن لري صحیح اوبن لري، تقریبا 303 باب خونځي زمونږ تشنابونه نه لري. د دې ترڅنګ تقریبا زمونږ استادانو کم بودم شته دي، تقریبا د 100 ورځې مخکې موږ وزارت ته ډیر لسو حقو زخمه خونکو پیشنهاد لګل غوښتنه کړی ده.
که څه هم په کونړ کې لنیمایي زیات خونځي سرپنا او د زده کړو مناسب چاپریال نه لري، خو تر اوسه په دغه ولایت کې کوم خونځي نه دي تړل شوی. د دې ولایت خلکو غوښتنه کوي چې اړوند چارواکي دي د پوهنیز بهیر د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه له تیر یو کال راهیسې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې کوي. پاکستانی حکومت د طالبانو یو شمېر مهم مشران او د دې ډلې وسلوال خوشي کړي هم دي، خو په دې سربېره په خیبر پښتونخوا نورو ځایونو کې وسلوال بریدونه او چاودنې دوام لري. پښتنه دا ده چې که طالبانو اور بند کړی دی نو دا بریدونه څوک کوي، او دا هم چې د بد امنۍ ختمولو لپاره به د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې نتیجه ورکړي او کنه. که یې ورنکړي نو دا بعد د پاکستان او افغان طالبانو په اړیکو څنګه او څومره اغیز وکړي؟ د دې پوښتنو د جواب لپاره د بریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پر دې سربیره وسلوال بریدونه او چاودنې کیږي چې د پاکستان حکومت نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، بلکې تحریک طالبان پاکستان د مئی تر 30 ډزبندي هم کړې ده. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د مئی پر 13 وویل چې دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کړي او هیله لري چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي. د پاکستانی طالبانو لخوا د کړي اوربند ختمېدو ته لا نه ورځي نوري پاتې دي، خو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو، فعالانو او قبایلي مشرانو بریدونه درېدلې نه دي. د بهر میشتو پاکستانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري د مئی پر 28 مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې یوازې طالبان نه بلکې نورې ډلې هم فعال دي. ساجد حسین توري د کومې بلې ډلې له نامه یادولو پرته وویل چې دا ټولې ډلې له پاکستان ضد هیوادونو پیسې اخلي او دوی به د دې ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي.
اور نور مطلب ملکوں نے پیسے اخلی اور پاکستان پر خلاف پارٹی دا آگا گروپوں نے مختلف علاقے پر ان شری دی صدا نہ خبر دا تیار دی اور نہ مطلب نہ رہے جرا شرارت نہ ریورس کی گی مگر مطلب خبر ہے جتا تو خلاف ان شاء اللہ ایکشن ہم کی گی
ساجد حسین توری ویل چی که څه هم د اوسنی حکومت په رسمي غونډو کې تر اوسه له تیری طالبان پاکستان سره د خبرو اترو په اړه څه بحث نه دی سوی، خو د په وینا حکومت یې له طالبانو سره د خبرو لپاره د پوځ پوره ملاتړ کوي. د مئی پر اولسمه یو پاکستانی چارواکی د نومنه خبرولو په شرط مشال رډی ته ویلو چې د پېښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال فیض حمید او ورسره نور لوړپوړي پوځي افسران کابل ته تللي وو او د تیریک طالبان پاکستان له مشرانو سره مذاکرات کړي وو. د امنیتي چارو پوه او د پاکستان پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال رډی ته وویل چې په پاکستان کې په کېدونکو وسلوالو بریدونو کې داعش او نورې ډلې هم لاس لري. دویل که څه هم له پاکستانیو طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې روانې دي، خو بیا هم په طالبانو کې شاید داسې عناصر شته چې د خپلو مشرانو خبرې ته غوږ نه ږدي.
چې د مشرانو خبره نه مانی یا هغوی ته یو موقع په لاس راشي نو د هغې نه بیا فایده واخلي، نو داسې پوره کمانډ اینډ کنټرول د دواړو طرفه ماته نه ښکاري. او بل دې طرف ته هم چې کوم دی که دوی ته داسې هدف ښکاري چې هغه واقعي د خطرناک دی، هغه انگیج کول غواړي، نو بیا په هغې باندې دوی کوي. او دا یو عمل جاری دی، خو د سولې عمل سره سره هم مخ په وړاندې روان دی او زموږ پرفکټ پکې کېږي.
خبریال او شنونکی سمی یوسفزای وای د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانیو چارواکو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو درې پړاوونه سوي دي. د دغه وینا د دې خبرو اترو په نتیجه کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې کمی راغلی دی. له نوموړي مې وپوښتل چې که داسې وي نو بیا په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا روان بریدونه او چاودنې څوک کوي؟ ده وویل
ظاهر خبره ده د تحریک طالبان یو شمیر گروپونه یا یو شمیر اشخاص هغوی کیدای شي د دغه خبرو نه راضي نه وي، یا کوم بهرني عناصر چې په دغه قبایلي سیمو کې وو اوس ویل کیږي چې یو ځل بیا راغلي دي، که هغه ازبکان دي یا د چشنیا والا دي یا د نورو سیمو والا دي، کیدای شي د هغوی له طرفه کیږي تر څو دغه پروسه سبوتاج کړي.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به د سولې خبرې اترې څه تلپاتې نتیجه ولري او کنه؟ سمی یوسفزای وایي د په فکر یو خو شایي دا خبرې اترې د طالبانو د سختو غوښتنو له کبله بریالۍ نسي، او بل دا چې افغان طالبان هم کیدای سي د پاکستان په غوښتنه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته نه کړي.
دوی دا هم نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات وکړي یا له وطن څخه په زور وباسي، دا کار نشي کولای، ځکه که دا کار وکړي دغه طالبانو د منشور خلاف ده، د طالبانو تیر رژیم د اسامه بن لادن د نه سپارلو له امله یا د هغې خلاف د عملیات نه کولو له امله ټول رژیم قرباني کړو. نو اوس هم داسې نه بریکي چې د تحریک طالبان پاکستان یا نورو جهادي ګوندونو خلاف د طالبان داسې اقدامات وکړي چې هغه د په زور وباسي یا د پاکستان ته تسلیم کړي.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلې هغې ژمنې پوره کولو تمه لري چې ګواکې خپله خاوره به د بل ضد استعمال ته نه پرېږدي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا نومیالی سندرغاړی جلیل شبنم په یو ټرافیکي پیښه کې تر ژوبلېدو وروسته دا مهال په کټ پروت دی. هغه د خپلې درملنې په چارو کې له حکومت او هم د خپلو سندرو له مینهوالو د مرستو غوښتنه کوي. د شبنم په څیر د سبې نورو اډمنو هنرمندانو هم وخت په وخت له حکومته د مرستو غوښتنې کړي دي. د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکی وایي دوی د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په نوم ځانګړې پیسې لري او زر چې د یوې کمیټې او د ضروري اصولو او ضوابطو تر جوړېدو وروسته دا مرستې حاجتمنو هنرمندانو ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو چې د جلیل شبنم په یوه ټپه پیلېږي.
خبر میکلا
خیبر پختونخوا د نوخار جلیل شبنم د سیمې د یو نومیالي ولسی سندرغاړي په توګه پیژندل کیږي. نوموړی د مې پر 12مه هم په نوخار کې د یوې ټرافیکي پیښې ښکار شو. په یوه ځایي روغتون کې تر عملیات وروسته شبنم د محل په کور کې بستر دی. هغه د مې پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د درملنې لپاره کافي پیسې نه لري. نوموړي له همدې امله د خیبر پختونخوا پر حکومت د مرستې غږ وکړ.
پل لاندې پرېوتم نو د هغې سردمه د الله سو ده خپکې اډوکې مات شو. هغه پریشان هم خبردار چې پکې وشو په دې خپکې راډونه ولګول په دې لاس کې خبر پته لګي چې څه لګولی دي. شپږاته ورځې زما دلته کور کې وشوې انجکشنې ماته لګي. ماته په دې نوم کې انجکشنې لګولې وې. یو انجکشن په 5000 په 8000 خداسې نورې دوایانې لکه ماته لا حساب کتاب نه معلوم چې څومره پیسې خرچ شوي دي. خاص کر زما د حکومت نه خبردار چې دا ګیله شوې ده. حکومت په دغه وخت باندې اعلان کړی چې د څومره خبردار چې خراجات دي موږ د خپل طرفه کوو ځکه د حکومت په دې خبرو باندې څه کېږي. د دومره پیسې دی په دې جلسو په دې جلسونو په دې دوا باندې زموږ د پارټیانې لګي لکه یو فنکار دپاره خبرې دی څه پیسې ورکړي څه دغه ورکړي نو په دې خو سازم چې هیڅ فرق هم نه پرېوځي.
موږ هڅه وکړه چې د نوخار د خاروال اسحاق خټک تر څنګ په قومي اسمبلی کې هم له نوخاره د تحریک انصاف لوی استازي ډاکټر عمران خټک سره ټلیفوني رابطه وکړو او د جلیل شبنم له ناروغ حالت او د له سرګندونې خبر کړو خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په حکومت کې د کلچر اینڈ ټوریزم اتارټی په نوم د یوې نوې جوړې شوې ادارې یو چارواکي همایون خان د مې پر 15مه مشال ریډیو ته وویل د کلتور محکمه له اړمنو هنرمندانو سره د مرستو لپاره پیسې لري. همایون خان چې د هم پیژندل سندرغاړي دی زیاته کړه د یوې کمیټي او د ضروری اصول او ضوابطو تر جوړولو وروسته به دوی وکول شي حاجتمنو هنرمندانو ته مرستې ورسوي.
د آرټستانو د مرستې لپاره یو فند کریئټ شوی دی چې کم کس د نه جوړی هغه بیا د مرستې لپاره درخواست ورکول شي. هغه درخواست په یو کمیټي چک کوي. په دې کې څه شرایط دي؟ هغه کې یو شرط دا دی چې دا چا سالانه آمدنی چې دا د 900000 روپو نه کمی. دویمه دا چې دا غي جائیداد نه په خپل نوم باندې. نو هغه آرټستان او څوک چې بیچاره دي یا کمزوري شوی دي دا وی هم مرسته کوي شي. د علاج په مت کې 60000 روپۍ هم ورکول شي او دا غي نه علاوه کوم علاج غوي وکي دا غي کاغذونه جمع کړي د درخواست سره نو هغه پیسې پکې هم ممکنه دي. کم آرټست په دې وخت کې سمدستي دغه مرسته پکاري. نو سوپور چې دا کمیټي نه جوړه شوی دکه چې دا شی ریسنتلی دی خو لا ترانسفر شوی زموږ د اتھارټي ته. او چې دا کمیټي جوړیږي سر د کې بسلور آرټستان سلیکټ کیږي چې کم به په دې کمیټې کې موجودي هغه بیا د دې آرټستانو انډورسمنت کولی شي ویلې بشي چې یو دا بالکل اوتنټیک آرټست دی. نو چې سوپور د کمیټي ریکمنډیشن نه شوی نو دوی خپل طرف نه چک نشي ورکولې.
55 کلن جلیل شبنم درې زامن او یو لور لري. دی وایي څلوېخت کاله یې پښتنو ته سندرې وویلې او له همدې عمله له هغوی تمه لري چې تر خپله وسه به د ده د علاج معالجې په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
زه خیر نه غواړم ته چېرې باید تاسو مال خیر راکوي یا که تاسو زکات استلې مال یې راکوي. نه 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 د دې قوم لپاره ما څه کړي دي دې قوم ته پته ده. زه قوم ته صرف د مینې د خاطره دا وایم. لکه نن زما بچی بېروزګار دي ټول ماته ناست دي. زما تقریبا دو درې میاشتې لکه پکټ باندې بهي لکه ماته وي ته وو سکار نه کې خوځې بنا بل څه بنه کې. زما صرف قوم ته دا دغه هغه مخیر حضرات ته چې څوک ما سره مینه ساتي زما پن خوښي نو که هغوی ما سره په دې موقع باندې لږ لږ امداد هم وکړي هغوی په هیڅ نه کیږي او زما به په ډېر څه خبر دلته کې ټیک شي.
د نوخار یو بل پیژندل سندرغاړي بختیار خټک چې جلیل شبنم له نږدې پیژني وایي له نوموړي سره د سمدستي مرستو لپاره به د خپل هنرپال ملګرو تر څنګ پر حکومتي چارواکو هم غږ وکړي.
هنرمندان د لپاره په قاعده تو غمانه ادارې شته دي موجود دي. غي د لپاره په دې مت کې فندونه هم موجود دي. دا د دې خبرې هم تقریبا ډیر لسوار لسکاله وشو چې د انډومنت فند خبره مونږ کوو چې 50 کروڑ روپۍ د هنرمندانو د لپاره پرتی دي. خو هغه د لپاره سیستم تر دا دمه پورې نه فعال شوی. په ذاتی حیثیت کې کور ته به هم ورشو خلکو نه به هم غوښتنه وکړو خپل مرسته به هم وکړو حکومتي چارواکو ته به هم خواست وکړو چې زر تر زره آی سره مونږ لاس په لاس ښېګړه وکړو. دای په مونږ باندې حق دی.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیو وخت په وخت خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. د صوبې تیر حکومت چې تحریک انصاف پرویز خټک کې اعلی وزیر وو د اړمنو هنرمندانو لپاره د میاشتنیو وظیفو یو پروګرام پیل کړی و چې د یو کال تر چلیدو وروسته ختم شو. د صوبې اوسنی حکومت د خیبر پختونخوا ډیزرونګ آرټسټس ویلفیر انډومنت فند بل 2021 په نوم یو قانون له اسمبلی منظور کړی دی. د سندرغاړي او د کلچر اینڈ ټوریزم اتھارټي د یو چارواکي همایون خان په خبره زرد چې د قانون پر وړاندې کېل اړمنو هنرمندانو سره د مالی مرستو چارې پیل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې برسو د یو بل رپورت طرف ته په پاکستان کې په دریوستۍ او کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کیږي، بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد ناسبا ټکی کاروي. شنن کې وایي له نورو وختونو پرتله په موجوده دور بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې. دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا شروع شوی دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. زم همکار ګل ایاز په دې موضوع رپورت جوړ کړی دی.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه، بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استادو دي. په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په څلورمه مشال لري چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونی بیرغ کلی وو، اسکو نه چولنګا اور دی بنه پرې دمو دی بنه پرې دمو. اې نه پس بیا راغې ملټری ډیکټیټر راغې، ډیکټیټر بیا راغې اسلامیست په سره. دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې که تاسو خیالو نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال کو نو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو، بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکٹر اسیسنیشن هغه ټیم کې په مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نو نو ریچ به کو نو هغه هم د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته په خوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلماني پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمه توګه نه کاروي. هغوی پارلمان بې وقت کړی دی. زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دي کول پکار، ځکه چې په نویمه لسیزه کې به هر څه د پارلمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروستو ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروستو نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورمه مشال لته ویل چې پاکستان طریقې پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
هغه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دا چې داغې د دې فالوورز هم غلار طرف روان. خو د دغې نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو 150 کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخواله، او دا هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم کې د هغه طرف ته د خلکو رویه منفی رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله مخ کې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.